ستړ مشه دا مشال ریډیو دی د شاهین بنیره ما دغه یو ساته خبري غړی کې ستاسو هر کلی کوم د امید سره چروغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د سیمې او نړۍ په مهم موضوعاتو راپورونو تفصیل لرو خړومبې د دې خبرونه د باجوړ سیاسي ولسی مشران وایي چې نن د سیمې د امنیت لپاره د وسلوالو طالبانو سره په خپل جرګه کوي. د ایران ولسمشر سباله د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته را رسی او د امریکا ولسمشر د پاکستان په ګډون د لزګونو سوداګریزو شریکانو په صادراتو تعرفې یا ټیکسونه لګولې دي. د خبرونو تفصیل دا باجوړ سیاسي ولسی مشران وایي چې نن د سیمې د امنیت لپاره د وسلوالو طالبانو سره خپل جرګه کوي. بلخوا هم نن د ماموندو په بادې سیاسي مکې د باجوړ د سیاسي او ولسی مشرانو او ځوانانو یو ستر جرګه هم دوام لري. د جرګې یو ګډونوال د نوم خود په شرط نن مشال لروته ویلي دي چې د جرګې مشران یادې سیمې نه د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو لپاره روانو چې وسلوالو طالبانو ورته پیغام ورکړه چې اوس مهال گار ندی او مازیګر با خبرې کیږي. د سیمې څخه د جماعت اسلامي او مشر او د قامي سملې پخوانی غړي صاحبزاده هارون رشید مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی با د سیمې د امنیت په خاطر د وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي.
طالبانو ته چې ورومې پینځش کاله ستاسو د فوج منځ کې جنگ دی په تبلیغ خو زموږ دعوه مشر تاسو دې کم بچي وي زموږ ته جوړه مشوره راغله چې تاسو زموږ د علاقې نه
دا په داسې حال کې دا چې پاکستان د باجوړ په مغربي سرحد ماموندو کې د وسلوالو ضد د جولای په 9 پوځي عملیات پیل کړی دي. د امن لپاره د جرګې په هلو ځلو انتظامی یا فوځي چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا د بنو په نورل سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پولیسو او فوځ شریک عملیات پرون سرته رسیدلي دي. د بنو د پولیسو د کنټرول روم څخه نن په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل شوي او درې په زخمي حالت کې نیول شوي دي. چارواکو د وسلوالو د پیژندګلو په اړه څه نه دي ویلي. د خبر پاڼې تر مخه د عملیاتو پر مهال د میران په پولیس تانه د وسلوالو لخوا د ډرون په یو برید کې و امنیتی سرتیری هم جوبل شوی دی. د عملیاتو مشری د بنو ډیویژن د پولیسو مشر سجاد خان کوي. د بنو ډیویژن د پولیسو مشر دوه ورځې وړاندې دغه سیمې ته د وسلوالو د ورتګ خبر ورکړی و. چارواکي زیاتوي چې دغلته لګول شوی ګرز بندیز لرې کړل شوی او ولسی او کاروباري هلې ځلې د معمول سره سمې روانې دي. وسلوالو ډلو په عملیاتو کې د مرګ جوبلې پاړه لاس سپیناوی نه دی کړی. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرپراز بوختی د مستونګ د پیښې د پلټنې امر کړی دی او ویلي دي چې د ناموس په نامه د وژل شوي میرمن او هغې د خاوند په مقدمه کې تورن کسان دي زر تر زره ونیول شي. نوموړي پرون په یو بیان کې د مستونګ په لکپاس سیمه کې د غیرت په نامه د یوې ښځې او د هغې د خاوند په وجنه خواشیني څرګنده کړه او د بلوچستان د پولیسو مشر ته په وجنه کې د ککړو کسانو د نیولو امر ورکړی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت د ناوړه رواجونو په نامه د بیګونا کسانو د وجنې اجازه نشي ورکولی. بلخوا د مستونګ ضلع د پولیسو مرستیال مشر محمد جان جمال دینی نن مشال لروته ویلي دي چې د پیښې مقدمه درج کړې ده او د تورنو کسانو د نیولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان سباله د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته ورځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ایران ولسمشر به د اګست له 2 څخه تر 3 نیټې پورې د پاکستان د وزیر اعظم په بلنه پاکستان ته رسمي سفر کوي. د ایران د ولسمشر سره به په دې سفر کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی، لوړپوړي وزیران او نور لوړپوړي چارواکي هم ملګري وي. د بیان تر مخه به پلاوی د ولسمشر آصف علي زرداري او د وزیر اعظم شهباز شریف سره ملاقاتونه کوي. د سیمې په امنیت او خپل منځي چارو به خبرې کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان په ګډون د لسګونو سوداګریزو شریکانو په صادراتو تعرفې یا ټیکسونه لګولي دي. نن ولسمشر د اجرایوي پرمان په لاسلیک کولو سره د بیلابیلو هیوادونو په 9 سوداګریزو شریکانو له 10% تر 1.5% تعرفې یا کاروباري ټیکسونه لګولي دي. د پرمان له مخې ترامپ د کینیډا څخه په ډیرو توکیو باندې پنځه دیرش فیصده، د هند لپاره پنځه ویشت فیصده، د تایوان لپاره شل فیصده او د سویس لپاره نهه دیرش فیصد مالیه مقرر کړې ده. بلخوا د رایټرز خبري ایجنس د راپور تر مخه د امریکا او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د تړون د نهایي کېدو نه وروسته په پاکستان ټیکسونه د نهه ویشت فیصده څخه نورلس فیصده ته راکم کړل شوي دي. دا و د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه به اوریدو که د خپرونې تر پای را سره پاتې شئ، نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدی شئ. د باجوړ قومي جرګه نن د امنیت په خاطر د وسلوالو طالبانو سره ملاقات کوي.
د فوج او د طالب د جنګ په نتیجه کې دا قوم تباه کیږي، نو په دې قوم رحم وکړي، د قوم لحاظ وکړي، د قوم خاطر وکړي.
په کورمه کې خلکو د بجلی د نشتوالي خلاف احتجاجي مظاهره کړې.
د ټولې کورمې بجلی نشته ده، پر چنور شهر څوره بل ورکي درا په ټوټل قبایلی ضلعو کې یو ضلع ورکي.
او چارواکي وایي چې د خیبر د تاریخي اثارو د حفاظت لپاره به ګامونه پورته کړي.
یوه ونه ده چې هغه په زنځیرونو کې تړلې شوې ده، بیا چې کوم دی د تیمور لنګ د زمانې پانسی گاټ د خیبر په لمنو کې پروت دی.
اسی میں انہوں نے ہم پہ یوش میر موضوعات و راپورن و تفسیری لرو تر پائے دا مشال ریڈیو سرو. اور دن کو سنگا چم پا خبروں کے باورے دا دا ایران و لسمشر سبالا دا پاکستان پا دوروزنی سفر اسلام آباد تا رازی دا وخرا سر لے اسلام آباد زمونگ ہمکار تایر خان دا ٹیلیفون پا کر خدے. تایر خان صاحب تاسو ستوڑی مشوئے ہم پا خیر
ډیره مننه. سلامونه تاسو سره اوریدونکو ته
ډیره مهرباني. تایر خان صاحب، سیمه کې د امنیت وضع هم خراب ده، بیا د ایران او امریکې هم تعلقات چې دي هغه کړکېچن دي، او د اسرائیل سره د جنگ نه وروسته مطلب دا دي چې دا مونږ ګورو چې یو ډېر های پروفایل وزټ ته پاکستان ته د ایران د ولسمشر څه تبصره پې کوي، د دې سفر تر شا څه دي، مرامې څه دي؟
ګوره دلته چې مونږ کوم په اسلام آباد کې ایرانیان سره کړی دا هغوی دا خبره کوي چې دا ایران د ولسمشر د سفر اولنی هغه مقصد چې دی هغه چې د اسرائیل او د ایران کوم جنگ وو په هغه کې د پاکستان ایران سره چې کوم سفارتي سیاسي ملاتړ او حمایت وو دا د مننې لپاره شکرې لپاره دی په خپل باندې راضي.
ها
او دغه دولس ورځې چې شوه نو پاکستان حکومت او فوج او دغه رنګ ولس یو عمومي ایران سره ولاړونو دی دا شکرې د پر راضي. چې د پاکستان او د ایران تعلقاتو کې هغه وخت ډیر خوال راغی کله چې د ایران او د سعودي عرب ترمنځ هغه سفارتي چې کوم تعلقات د ډیر مودې راهیسې نو بیا د نو پاکستان هم تعلقات ایران سره خوځه کا په خوا به د ایران او سعودي عرب چې کله مشکل به وو نو پاکستان سره د دې یو بیلنس یو دریزو موقع به وو، خو بیا هم هغه روایتي سعودي عرب سره به نږدې ښکارېده. نو دا غینه پس بلې ولا بل تګره تاسو ته یاد وي چې کله تیر کال په جنوري کې اول ایران حمله وکړه بلوچستان کې، بیا پاکستان وکړه، تعلقات ډېر خراب شي، خو ډېر زر بیا پاکستان او ایران لکه دغه حمله وروسته چې پاکستان بیا وکړه نو ډېر څو ورځې پس بیا د ایران خارجه وزیر پاکستان ته راغی سفرونه ډېر شو. تاسو ته یاد وي چې په اوس چې دا هم په روانه میاشت په جولای په ورنه هفته کې په آذربایجان کې یو غونډه وه نړیوال غي سیو چې وته وي دغه هغه وخت کې د وزیر اعظم شهباز شریف هغه د ایران صدر سره لیدلی وو. دا سفر د پاکستان چې سبا شروع کیږي دوه ورځنی سفر دی، د دې پلان عمل ته جوړ شوی وو. تاسو باید چې کړه د اسرائیل ځانو د هندستان کله لانجه وه نو بیا شهباز شریف او د فوج مشر شکریې دپاره تهران ته لاړل، داغی شکریا ادا کړه. نو تک را تکم زیات شوی دی، تعلقات هم خوش شوی دی سره د ځینې مشکلاتو، او دیبا د ایران ولسمشر به سبا چې راځي اول وزیر لاهور ته د علامه اقبال شاهی مشک چې وته وی داغه په قبر به مزار ته وزیر، بیا د ماخام به سبا اسلام آباد ته راځي، بیا اسلام آباد کې دلته وزیر اعظم سره رسمي خبرې دي د اتوار پر ورځ، او د غرنګي صدر سره به هم اسف زرداری سره به هم ویني. نو بهرحال اهمیت په دې دی چې دا موږ د سعودي د ایرانیانو واورېدل چې دا سفر په 2018 کال کې دا پلان و د ایران، لیکن دا جیوپولیټ صورتحال چې کوم دي د سیمې او بیا نړۍ کې دا غیلامه دا دی راغو. بیا سب داسې هم موږ اوریدل چې د په سفر کې به د ثقافتي اقتصادي دغه رنګې په سرحد باندې د تجارت د ترانسپورټ او د سیاحت په اړه باندې په ځینې معاهدو باندې هغه به لاسلیک کیږي هم.
جی نو ډیره مننه کوم طاهر خان صاحب موږ معلومات راکړو او خو ورځ دل غواړم. ډیره مهرباني.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د باجوړ سیاسي ولسی مشران وایي چې نن د سیمې د امنیت لپاره د وسلوالو طالبانو سره خپل جرګه کوي. بلخوا هم نن د مامندو په بادي سیاسي مکه د باجوړ د سیاسي ولسی مشرانو او ځوانانو یو سترګه جرګه هم دوام لري. د جرګې غړي وایي چې د وسلوالو طالبانو سره به خبره کوي چې سیمه پریک دی او کاغی کم شرطونه کې خودل نو داغه د منلو یا نه منلو پریکړه به قامی جرګه کوي. شانواز ترګزه نور تفصیل را.
د باجوړ جرګه وای دوی بنن هغه ته د طالب وسلوالو سره په خپل جرګه کوي چې ګینې د دغه سیمونو وځي. د دغه جرګې مشري سیاسي او سماجی ډلې کوي چې په کې د جماعت اسلامي ډلې صاحبزاده هارون رشید او د پاکستان تحریک انصاف او ګل ظفر هم شامل دي. دا غس پاول نه بعد سیانو مسلمه مامون دغه جرګه شوي. دغه جرګه د یاد سیمه طالب وسلوالو خوان روانه چې د جرګې او شریکوال چې نومې نه خوت مشهد رډ ته وویل د طالب وسلوالو لخوا دوی ته پیغام ورکړل شو چې هغوی په موقعه وزګار نه دي او مازیګر مهال به وزګار شي نو تر هغې باید دوی هغه ته ورنشي. خو ماسپخین نه وخته بیا هغه جرګه ورغلې ده خو واپسي نه ده کړې. د باجوړ په مغربي سرحد مامون کې د وسلوالو د شتون ضد د جولای په 9 عسکري عملیات شروع شو چې په کې د پولیسو او عسکري ځواکونو د معلوماتو سره سم تر اوسه په کې 3 تنه مړه او 10 نور زخمیان شوي. په دغه نیټه د باجوړ ډیپټي کمشنر په یو فرمان کې ویلو هغه ته په 14 کلو کې عملیات کیږي باید څوک د کور نه ونوځي او نه پرې په سړک وګرځي. دا هم وایي چې دغه عملیات په 3 ورځې معنی د 1 جولای تر ماخام پورې روان وي. د پولیسو یو چارواکي چې نوم څرګندول نه خوښول ما شاد رړو ته وویل هغه ته عملیات لا هم روان دي خو د بیا دا خبره ونه کړه چې ګنې د عملیاتو نیټه ولې وغځېده. د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالی شاه پښتونیار مشال رړو ته وویل پرون د جولای په 1 د باجوړ د ځینو مشرانو او عسکري ځواکونو ترمنځ غونډه کې مشرانو ته ویل شوي که وسلوال د ماموندونه ونه وتل هغه ته به ګڼه رخیزه عملیات شروع کړي او بیا باید عام خلک خپل کړي هم خالي کړي. خو دغه خبره مشران ورته د جرګې د لارې د طالب وسلوالو سره د مذاکراتو خبره کړي. هغه ته بیان نن د اگست په اولنې په بادیسیا کې روانې جرګې ته د جماعت اسلامي ډلې باجوړ یو مشر او د قومي اسمبلی په خواني غړي صاحبزاده هارون رشید ویلي دوی به طالب وسلوالو سره خبره وکړي.
درخواست دارې طالبانو ته وو چې رول موږ 15 کاله ستاسو د فوج منځ کې جنگ دی خو تبلیغ خو زموږ د عوامو شو تاسو دې کوم بچي وي زموږ ته جوړه مشوره راغله چې تاسو زمونږ د علاقې نه لاړ شئ بس واپس ځکه چې ستاسو د جنگ په نتیجه کې د فوج او د طالب د جنگ په نتیجه کې دا قوم تباه کیږي. نو که باندې مختصر خبر هغوی وویل چې بس السلام علیکم او د کوم خبر ومنل لاړ نو خو ټیک ده. او که بیا د هغو څه خبره وه څه شرایطو چې زمونږ دوه خبره در وره نو په هغې به بیا دا قوم خیر دی جرګه کړو داسې فخر ده که نه یو پهې جرګه کړو.
د دغه جرګې او د جرګې د شریکوالو د طالب وسلوالو سره د لیدلو لپاره په ورتګ یا ورسره په مذاکراتو باندې تر اوسه سرکاري انتظامیه پولیس یا بیا عسکري ځواکونو څه نه دي ویلي. البته د لالي شاه پښتونیار په خبره جرګه به تر ماښام د طالب وسلوالو نه راستنه شي له هغې وروسته وکتل شي چې مذاکرات کامیاب شو او که نه. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
مشال رادیو اوریدونکو د کورمه اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې غیر اعلانیا لوډ شیډنګ روان دی چې دوی ته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. دوی زیاته کړې ده چې دوه اونۍ وړاندې په ځینو سیمو کې به 2 او ځینو کې 3 ساعته بجلی وه خو اوس نیمه ګنټه هم نه وي چې له وجې خلکو ته ډېر مشکلات دي. بلخوا چارواکي وایي چې په چشمه بیراج کې د بجلی 3 ټاورې غورځېدلې دي چې له وجې دا ستونزه جوړه شوې ده. طارق ورغزی نور تفصیل راکوي.
د کورمه اوسیدونکو د بجلی محکمې لا چارواکو غوښتلې چې په سیمه کې سمه او پوره بجلی دورتا ورکړل شي. د پاړچنا جاوید افزلوای دوه اونۍ وړاندې پر کمرشل ایکسپریس لاین د سیمې مرکزی ښار ته بجلی تر 12 غنټې ورکول کېدله او چې کم کلیوال علاقې دي په هغو کې د بجلی وخت 3 غنټې وو خو اوس تر نیمه غنټه زیات بجلی نه راپرېږدول کېږي. افزل زیاتوي په سیمه کې بجلی نشته نو عام ولس له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوه دي.
او تقریبا د ټولي کورمي بشمول بجلی نشته ده. آی دی واجه سره پکور ده دی وبډي اهلکار لکه څنګه نورو د ملک نورو شهرونو کې وخت نمخ کی هغه اطلاع ورکي یو ځنه پولټ هغه کې اطلاع ورکي چې راتي ټیم پلنکیزی کې بجلی خراب ده یا بجلی بنوي نو همداسې په پراچنور کې یا ضلع کرم کې هم دوی اعلان کوي. پراچنور شهر څه څوره بل ورکوي دورا په ټوټل قبیلي ضلعو کې ټوټل پاټا کې دورا بل یو ضلع یا یو ایجنسی هم نه ورکوي. او دویم ارد گرد څوره خلک دي هغوی ټوبېلې باندې دي هغه وجنه اوبه نشته.
بل خوا په دغړه د بجلی محکمې یو مشر بابر شاهین مشال لډیو ته پر یو دشم جولای ویلي په چشمه بیراج کې تر برانونو پاس درې ټاورې غورځېدلي چې د هغې له وجې نه یوازې د کورمې بلکې د کرک بنو میرمشا او یو شمېر نورو سیمو بجلی خرابه شوې. شاهین زیاتوي د یاد علاقو بجلی ضرورت ورپوره کولو په خاطر دا وخت بجلی له ډومې سرکټه اخیستل شوې چې ورباندې غټه علاقه پرتلو هغه د بجلی بوج نه شي وړلی او اکثره ٹرپ کی گی. چارواکی زیاتوی کچو هم پا دریای سند کی دا اوبو کچا زیاتا دا او دا ٹاور بیرتا لگولو کار کی دا مشکلاتو سر مخامخ دی خو بیا هم کوشش کوی چی پرتلون کی دری ورزو کی دا یاد علاقو بجلی بحال کری. تاریک ورگزه مشال ریڈیو پیخور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسی لا زیات اسان شي.
د خیبر پختونخوا د لرغونی اثارو سیلګرۍ د څانګې مشر ویلي دي چې حکومت به په خیبر کې د لرغونی اثارو د حفاظت لپاره په یو شمېر پروژو کار پیلي. پوهان وایي چې د خیبر دره ډېر تاریخي او کلتوري وړتیا لري او که د دې ځای تاریخي اثار خوندي شي نو یو خوا به ستر انساني میراث محفوظ شي او بل خوا به په سیمه کې سیلګري او اقتصادي هلې ځلې وده وکړي. په دغه اړه تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
خبر پانا لکی چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم منسوبې لاندې به هم په جمرود او لنډی کوتل کې د سیاحتي او معاشي هلو زلو لپاره پکې یو شمېر پرمختیایي کارونه شامل کړي چې هلته سیاحت وده ومومي او ځایي خلکو ته پکې روزګار ترلاسه شي. د خیبر ضلع تاریخ پوه او لیکوال پروفیسر اسلم تاثیر مشال ریډیو ته وویل چې دلته یو شمېر تهذیبونو آثار او د انګریزانو د وخت تاریخی ځایونه موجود دي او که دا منصوبه په عمل کې راوستل شي نو دلته به د سیلګرۍ ډېرې موقع پیدا شي.
بودیزم داسې یو مذهب و چې دا د کوزه نه راختلی دی او بر طرف ته تللی دی. د دې نښې نښانې په کې هم شته دی. بیا چې لاړ شو د لنډی کوتل په مقام باندې د انګریزانو د وخت چونې ده. په هغې کې چې کوم دی یوه ګړۍ ده چې هغه پوهان وایي چې دا د لمر سره کار کوي او دا په ټوله دنیا کې دوی وي چې اوس یوه پاتې ده او هغه د لنډی کوتل په مقام ده. دغسې یوه ونه ده چې هغه په زنځیرونو کې تړلې شوې ده. د هغې نه مخکې چې لاړ شو بیا چې کوم دی د تیمورلنګ د زمانې پانسی گاٹ د خیبر په لمنو کې پروت دی.
پروفیسر اسلم تاثیر ویل چې د خیبر درې لار چې پاکستان افغانستان او منځنۍ آسیا سره نښلوي دا هم ډېره د ارزښت وړ ده.
پدې باندې ډېر قومونه تلي راغلي دي د وسط ایشیا د هندوستان سره دغه یوازینۍ لاره وه چې په دې به تګ راتګ تجارتي قابلې تلې راتلې. دغسې که د شلمان غرونو ته لاړ شو نو هلته هم چې کوم دی د جنګ عظیم د زمانه چې کوم یادګارونه دی، هغه مورچی دی، هغه کلاګانې جوړې شوې دي، خندقونه کنستې شوې دي، هسپتالونه جوړ شوي دي. نو دا ټول زموږ دپاره د اهمیت هغه دی چې مونږ ته دا اندازه لګېږي چې د دې علاقې اهمیت څومره دی.
د خیبر پختونخوا ثقافت، سیاحت او لرغونی آثارو محکمې ویلي چې د جمرود کلا سکانو لپاره ډیر ارزښت لري، ځکه چې دا مهاراجا رنجیت سنگ پورې اړه لري او د خیبر درې له لارې نه یوازې عام سیاحت کیږي، بلکې له دې لارې میډیکل یا صحي سیاحت هم کیږي او په دې کې کاستانې پیدا شي، نو دا شعبه به ورسره نور هم وده وکړي. فرهاد شنواری، مشال ریډیو، خیبر.
اردوونکو په داسې حال کې چې خیبر پختونخوا کې د امنیت وضع خرابه ده، د صوبې وزیر الله علي امین ګنډاپور په د تیرو څو ورځو کې په دغه اړه متضاد بیانونه ورکړي دي. لومبی وزیر الله وویل چې په باجوړ کې د فوزي عملیاتو مخالفت کوي او کله هم د هغه کارونو اجازه نشي ورکولی چې پر دې د دوی سره مشوره نه شوی. خو نوموړي د جولای په 1 بیا وویل چې امنیتي ځواکونه د خیبر پختونخوا د حکومت په غوښتنه په صوبه کې دي. په دغه اړه باندې تفصیل د شبیر جان په راپور کې وو.
د سه شنبه په ورځ د باجوړ ضلع انتظامی د باجوړ په څو ځایونو کې د درې ورځو لپاره کرفیو نافذ کړه، ځکه چې په سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي وو چې پر د خیبر پختونخوا وزیر اعلی تون غبرګون وښوده. خو یو ورځ له هغې بیان وروسته وزیر اعلی د هغې خبر وروسته شو او د عملیاتو ملاتړ یې وکړل. وزیر اعلی ګنډاپور چې په صوبه کې د تازه پوځي عملیات مخالف وو، د خیبر پختونخوا د اپیکس کمیټې له غونډې وروسته په 1 جولای یو ویډیو پیغام کې وویل چې ځواکونه د خیبر پختونخوا حکومت په غوښتنه په صوبه کې دي او باید د ملمنو په توګه او په درانی ور سره چلن وکړي شي. دوی ول چې په شهر کې به ترهګري د صوبې نه ختمه وو.
سمره چې زمنګ پولیس دي، سمره چې زمنګ فوج دي، دا ټول زمنګ ملوانه دي او دا زمنګ ریواج دی چې په خپل خاورا زمنګ خپل ملمت اڅوک زیان رسوي هغه به کله هم برداشت نکړو. نو ځکه موږ ټول په شریکا دوی خپل ملمانه وګڼو او څوک هم زمنګ دې ملمنو چې زمنګ د خدمت او تحفظ لپاره راغلي په دوی برید کوي، موږ به برابر جواب ورکوو، بلکې د خپل سیمې نه به اوباسو. موږ او څوک هم دا نه غواړو او نو زمنګ داسې د کم عملیاتو اجازه ورکوو، ځکه چې د بې کوره کېدو او عملیاتو سره کوم زیانونه کیږي هغه حکومت ته پوره کول ډیر ګران وي. خو د ترهګرو موجودګي په بیلابیلو ځایونو کې زموږ سره راپورټ هم وي، نو د هغوی په ضد به کاروي ضرور کول وي او د دوی د ختمولو لپاره به کاروي دوامدار ساتو.
خپل دغه بیان نه یو ورځ وړاندې د نهې په ورځ دوی په باجوړ کې د عملیاتو سخت مخالفت کړی وو او وی ویل چې کله هم په خپل صوبه کې د داسې فیصلو اجازت نه ورکوي چې دوی سره مشوره نه وي شوی او په دوی مسلط کړی شي.
دا زمنګ صوبه ده، زمنګ خاور ده او زمنګ د خاورې حالات په هغه پریکړه نشو خرابولې چې هغه پریکړه زمنګ د مشورې بغیر په موږ مسلط کولې شي. د دې سربېره زه ښکارا احکامات ورکوم ټولو ډیپټي کمشنرانو ته چې په یو لاره هم سه او څنګه هم حالات وي د کرفیو حکم نشي ورکولی، دفاع 144 نشي لګولی تر سوچ تاسو د کورنو چارو محکمې نه اجازه وانخلی او زه لیټر هم جاری کوم.
په پیښور کې شنونکي او خبریال لحاظ علی وایي چې وزیر اعلی دا ډول بیانونه سیاسي وي او هیڅ هغه د پوز مخالف نه زی.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د ویکټ دواړو سایډو ته لوبه کوي. منګه وګورو نو وزیر اعلی علی امین ګنډاپور صاحب اول د اپریشن په ضد باندې د فوج خلاف په ټیک ټاک فعال پارټي کانفرنس کې خبرې وکړي او بیا په یو اپیکس کمیټه کې بیا د هغه بیان بالکل د خپل بیان خلاف وو. د علی امین ګنډاپور د بیان ته یوازې عام خلک نه، دغه پارټۍ ورکران او دغه پارټۍ چې کوم راکینی سمبلی دا غوی هم ډیر د شک په نظر سره ګوري. خو دې وخت په قبایلی سیمو کې یا په نور مختلفو علاقو کې کوم فوجي اپریشن روان دی، الګي مروت کې، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او باجوړ کې دی، غیر اعلانیه دی. دې ټولو ته د خیبر پختونخوا حکومت مکمل تایید حاصل دی. دې وخت کې د فوج سره زمونږ وزیر اعلی علي امین ګنډاپور وګپوګ ولاړ دی. هغه چې کوم بیان ورکوي نو هغه د یو فلم ډایلاګ په تور خو اغستل کېدی شي، خو نور په سنجیدګۍ نه دی اغستل پکار.
دغه ډول په پاکستان کې د نړیوال ورځپاڼې نیویارک ټایمز سره کارکونکي او د صوبې په امنیت نظر ساتونکي شرون کې خبریال حق نواز وای چې دا ډول بیانونه او خپل موقف بیا بیا زر زر بدلول دا پډاګه کوي چې صوبایي حکومت په امنیت پر ځای کولو کې او تر هغه ختمولو کې هیڅ سنجیده نه دی، نو ځکه دلته حالات ورځ تر بل خرابېږي.
وزیر اعلی چې د خیبر پختونخوا د هغه یو ذمہ دار څوکۍ وي، هغه داسې نه وي چې ګنی یو عام سیاسي کس وي او هغه یو خبره وکړي او دا غینم بیا په شاش. نو زما په خیال دغه غیر سنجیدګي چې ده د دې په وجه باندې تر هغهري سی واقعيږي. نو دا ټولې خبرې داسې دي چې ته زه ګورم، نو دا ډېر د افسوس دی چې داسې ذمہ دار خلک داسې نه وي چې ګنی ته په یو ورځ کې خپل موقف بدل کړي. دا خو مخامخ ستا په شا باندې حکومت دی، بیا ستا په شا یو سیاسي ګوند دی. نو زما په خیال باندې په موقف کې چې کوم دغه سنجیدګي نشته او ښکاروالی پکې نشته، ځکه نن په باجوړ کې خلک کړه په سر دي، نو سبا به په خیبر کې وي، بلز او په ممندو کې وي. نو د دې لپاره داسې قسمه رویه چې کوم ده دا بالکل نامناسبه ده. دغه وزیر اعلی پارټي یو سوی او هغه بل سوی.
که څه هم وزیر اعلی دغه بیان ورکړي او د عملیاتو ملاتړ اعلان کړی دی، خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه عملیاتو مخالفت کوي. د تحریک انصاف مرکزی اطلاعاتو سکرتر شیخ وقاص اکرم د چهارشنبه په ورځ په پښتونخوا کې عملیاتو ته په اشاره په یو بیان کې په مرکزی حکومت نیوکې وکړې چې په سختۍ سره ترلاسه شوې سوله بیا خرابوي. هغه له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا د خلکو په منځ کې د زیاتېدونکې غوسې او کرکې پیژندنه وکړي او وایي دوی دا پخوانۍ ناکامه پالیسۍ بیا تکراروي او د دې نه د مختلفو نتیجو تمه لري. دوی وایي داسې کولو سره به خپل ولس دوی د ځان نه نور هم لرې کړي او د دې به ډېرې ښې نتیجې نه راوځي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
او سرزو بلوچستان ته چرته چې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد باندې کمپاین پیل شوی دی، سمت شبنم په دغه اړه تفصیل راکوي.
د پولیو یا ګوزن د مخنیوي پروګرام د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې د اف آی پی وی یعنی پریکشنل ان اکټیویټیډ پولیو ویکسین یا د پولیو پال ویکسین کمپاین پیل کړی. په دې کمپاین کې به تر څلورو میاشتو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته یوازې د پولیو ضد څاڅکي او له څلورو میاشتو څخه تر پنځو کالو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته د څاڅکو ترڅنګ د پولیو پال واکسین ورکول کیږي. په دې اړه د پښین د ملزی کلی د پولیو د مخنیوي پروګرام یو غړي منظور احمد مشال ریډو ته وویل
تیر پلا چې کومش د پولیو اف آی پی وی کمپین وکړلې، اف آی پی وی په پروري کې تیر پلا وسلو، داغه مش ته شه مثبت رزلټ معلوم سلو، رزلټ ښکارا سلو چې بای د اف آی پی وی د وایس سمج وایرس چې دغه سرکولیشن کمزوري سلو کم سلو. نو په دې وجه باندې مش ریکوست وکړلې د پریوینس چې بای مش ته د اف آی پی وی کمپین یو بل راکول سي، ځکه چې مش ویلې چې بای په علاقې کې وایرس موجود دی، نو یا وایرس چې دغه مش د اف آی پی وی په ذریعہ باندې بالکل کنټرولولای سو.
پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه وادونه دي چې وخت پر وخت د ګذر ناروغي پیش پکې رامنځته کیږي. د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د سیمو ملایان، کمی مشران او فعالان په رضاکارانه توګه برخه اخلي او د پولیو واکسین ورکولو سره کومک کوي ترڅو د دې ناروغي مخه ونیسي. په دې اړه د پښین د نالۍ ملک ولاد کلی اتیکولا مشال رتا وویل
کله چې هم دا کمپین چالو شي د پولیو د تیمان سره او موږ پوره پوره تعاون کو، موږ دا د ځان سیمواري ګڼو، موږ د دې سره وګرځو، کور په کور باندې تعاون وسره وکړو. او دا داسې ناوړه ناروغي ده چې موږ خپل بچان ماشومان د دې سره وژغورو.
د اف آی پی وی یا پولیو په حال واکسین مخه د ماشومانو مدافعیت پیاوړی کول او په سیمه کې د ګذر ناروغي خپرېدو مخه نیول دي. په دې اړه د پولیو د مخنیوي پروګرام غړي منظور احمد مشال ریډو ته وویل
د اف آی پی وی کمپین چې په هغه علاقو کې شروع دی چیرې چې د وایرس خطرې او د وایرس زیاتې دورې، اف آی پی وی چې دی مخکې چې موږ د پولیو ویکسین ورکوي هغه خو د کولمو په لارو باندې دی خارج کېدی صحیح سلو. اف آی پی وی چې دی اف آی پی وی موږ د وژې په لار په مت سره ورکوو، د بدن د انسان د کښنې په وجود کې ولویږي، دی تر تقریبا تر درو میاشت څلور میاشت پورې دلته اکټیو پروت دی. چې کوم وخت د بدن ته وایرس راځي دی پسې ورځي، هغه وایرس راکنچاوي خپل ځان کې زمکی ختموي.
د جولای له اته ویشتمې پیل سوی د پولیو په حال واکسین اته ورځنی کمپاین مهال به د پښین په ګډون د بلوچستان د شپاړو ضلعو په یو سلو درویشت هغه سیمو کې اته لکه پنځه اتیا زره څلور سوه نوي ماشومانو ته د ګذر ناروغي ضد څاڅکي او د پولیو په حال واکسین ورکول کیږي چیرې چې د ګذر ناروغي خطر یا ویره زیاته ده. د پاکستان د پولیو یا د ګذر د مخنیوي پروګرام د شمیرو تر مخه په روان 2015 کال کې په ټول هیواد کې د ګذر ناروغي ولس پیش رامنځته شوي دي. چې په خیبر پښتونخوا کې لست، په سند کې 15، په پنجاب او د پاکستان تر واک لاندې ګلګیت بلدستان کې وای وه، او په بلوچستان کې سږ کال هیڅ پیښه نه ده رامنځته شوې. سمت شبنم، مشال ریډیو، پښین.
همدې سره د روانې خپرونې نیمایي ته رسېدلی یو. د دې وخت مهم خبرونه وو. د باجوړ سیاسي ولسی مشران وایي چې نن د سیمې د امنیت لپاره د وسلوالو طالبانو سره خپله جرګه کوي. بلخوا هم نن د مامندو په بادسیا سیمه کې د باجوړ د سیاسي او ولسی مشرانو یوه ستره جرګه دوام لري. چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا د بنو په نورړ سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پولیسو او فوز شریک عملیات پرون سرته رسیدلی دي. د بنو پولیسو د کنټرول روم څخه نن په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل شوي او درې په زخمی حالت کې نیول شوي دي. دغه شانتي د ډرون په یو برید کې و امنیتي سرتیري هم جوبل شوي دي. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوختی د مستونګ د پیښې د پلټنې امر کړی دی او ویلي دي چې د ناموس په نامه د وژل شوې میرمن او هغې د خاوند په مقدمه کې تورن کسان دی زر تر زره ونیول شي. د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان سباله د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته ورزي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ایران ولسمشر بعد اگست له 2 څخه تر 3 منټې پورې د پاکستان د وزیر اعظم په بلنه پاکستان ته رسمي سفر کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان په ګډون د لزګونو سوداګریزو شریکانو په صادراتو تعرفې یا کاروباری ټیکسونه عملي کړي دي. اوریدونکو سره یو شمېر سیمه ییز او نړیوالو چارو ته امریکا یمن لپاره د القاعده د مشر پاړه د معلومات ورکولو انعام لس میلیون ډالرو ته لوړ کړی دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دا انعام دغه کرای اطلاعاتو لپاره دی چې پر بنسټ یې په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې د مشر سعد بن عاطف العلوقی بجندنه وشي یا زیږی معلوم شي. جزئیات په دغه راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې د مشر سعد ابن العاطف العلوقی په اړه د اطلاعاتو ورکولو لپاره انعام له 6 میلیونو څخه 10 میلیونه ډالرو ته لوړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سه‌شنبې په ورځ د جولای په 9 اعلان وکړ چې دا زیاتوالی د عدالت لپاره انعامونه د پروګرام له لارې شوی او هدف یې د العلوقی د کره پیژندنې او استوګنې د ځای معلومول دي. اعلامیه کې چې دغه وزارت د ویان د دفتر لخوا خپره شوې راغلی، سعد ابن العاطف العلوقی په 2023 کال کې په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې مشر وټاکل شو. له هغه مهال راهیسې د متحده ایالاتو او متحدانو پر وړاندې بریدونه طرحه کوي او مشري کوي. نوموړی دغه شان په یمن کې د امریکایي وګړو د تښتونې په قضیو کې هم ښکیل دی. ایرامیه کې دا هم راغلی چې اولقی څو ځله په ښکاره ډول له دې بریدونو ملاتړ کړی او په عربي ټاپو وسمه کې د القاعده د مشر په توګه سیمه ییز او نړیوال امنیت او جدي ګواښ ګڼل کیږي. په دوام کې دا هم ویل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره نامونو د پروګرام له لارې د ابراهیم البنا د پیژندنې او ځای د معلومولو لپاره تر 5 میلیونه ډالرو پورې انعام او دغه شان د ابراهیم احمد محمود القوسی په اړه د ورته معلوماتو ورکولو لپاره تر 4 میلیونه ډالرو پورې انعام ټاکلی دی چې دواړه د القاعده د مشرتابه غړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ټولو هغو کسانو چې په دې برخه کې معلومات لري غوښتي چې د دې بنسټ سره اړیکه ونیسي او ټینګار یې کړی چې د معلوماتو ورکوونکو هویت به پټ وساتل شي. د یادونې ده چې مخکې تر دې د القاعدې شبکې مشر ایمان الزواهری د 2022 کال د جولای په 10 د امریکا د بیبلوټه الوتکې په برید کې د کابل په شیرپور سیمه کې ووژل شو او تر هغه وړاندې بیا د دې ډلې بنسټګر او رهبر اسامه بن لادن د 2011 کال د مې په 2 د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان په ایبتآباد کې ووژل شو. که څه هم د امریکا ملي استخباراتو ادارې په خپل کلنی راپور کې چې د 1404 هجري لمریز کال په عمل کې خپور شو افغانستان د خپلو امنیتي ګواښونو له لسته ایستلی، خو له دې 2 مخکې بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور ورکړی و چې طالبانو القاعدې ته د پناه ځایونو، اډو او روزنیزو کمپونو اجازه ورکړې. پر راپور کې راغلی و چې د القاعده ټیټ پوړي غړي له خپلو کورنیو سره د کابل په قلعه فت الله شهرنه و وزیر اکبر خان سیمو کې د طالبانو د استخباراتو تر څار لاندې ژوند کوي او مشران یې د سرپل، کنړ، غزنی، لوګر او میدان وردګو کلیوالي سیمو ته انتقال شوي دي. خو د طالبانو حکومت دا تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته د افغانستان په خاوره کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. اعلامیه کې دا هم ویل شوي د عدالت لپاره نمونه پروګرام چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماټیکو امنیتي خدمتونو لخوا اداره کیږي له 1940 راهیسې له 125 زیاتو کسانو ته چې د امریکا د ملي امنیت پر وړاندې د ګواښونو په کشف کې مرسته کړې له 250 میلیونو ډالرو زیاتې پیسې ورکړې دي. د یادونه ده چې امریکا پخوا د تراج الدین حقانی د نیولو لپاره چې د امریکا لخوا حقانی شبکې سره اړوند ګڼل شوی و هم 10 میلیونه ډالر انعام ایښی و، خو دا انعام یې اوس لغوه کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې په اړه ویلي و دا وزارت دا واک لري چې د عدالت د بنسټیز کولو لپاره په داشان لستونو بیا کتنه وکړي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې طالبانو په وروستیو دریو ونیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه اووه خبریالان او فعالان نیولی دي. دغه مرکز د لوري په خبر پاڼه کې د خبریالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې ده او د طالبانو له حکومت غوښتنه شوې ده چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونو او ازادیو ته درناوی ورکړي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو په دوام تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي په وروستیو دریو اونیو کې په کابل او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهی المنکر محتسبینو لږ تر لږه و خبریالان او رسنیز فعالان نیولي. دغه مرکز له لوري په یو خبر پاڼه کې د خبریالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي او نیول شوي خبریالان له کوم قید او شرط پرته بیرته خوشي کړي. که څوم په خبر پاڼه کې د امنیتي اندېښنو له امله د نیول شویو خبریالانو په ډله کې د 15 کسانو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو پکې راغلي چې د جولای په 22 او 23 یو خبریال او دوه رسنیز فعالان د جنو لپاره د روزنیزو ورکشاپونو جوړولو او یو بل خبریال د بهرنیو رسنیو سره د تخنیکی مرستې په تور نیول شوی او د طالبانو استخباراتو ریاست ته لیږدول شوی. د خبریالانو مرکز ویلي له دې وړاندې بیا د جولای په 14 د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف کارکونکو په کابل کې د پیکسل په نوم په یو رسنیز مرکز حمله کړي، د دې شرکت مشر او مرستیالي نیول او د دفتر وسایل ضبط کړي. کاتوم د دریسی په نوم یو ټولنیز رسنۍ چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت ته نږدې بلل کیږي په خپل ایکسپانه د جولای په 26 د پیکسل شرکت د مسؤلینو یو ویډیو اعتراف پور کړی چې پکې ویل شوی دغه دواړه کسان د سیریالونو د ژباړې او دوبلې لاري د لویدیز کلتور د ترویج او مغریزو بهرنیو رسنیو سره د همکاري په تور نیول شوی دی، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز دغه اعترافونه جبري بللي او یادی نیونې د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللي. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا هم ویلي چې د جولای په 26 د افغانستان په یو ولایت کې چې نومې نه دی خودل شوی یو سیمهیزه خبریاله د استخباراتو له لورې نیول شوی، خو له دوه ورځو تیرولو وروسته په ضمانت خوشي او ژمنه ترې اخیستل شوی چې د واکمن ادارې سخت رسنیز شرایط باید مراعات کړي. یاد مرکز ویلي د غنیونې د بیان ازادۍ او د خبریالانو مسؤلیت ته جدي ګواښ دی او اوس مهال لږ تر لږه 15 خبریالان او رسنیز کارکوونکي د طالبانو په بندخونو کې دي. یو شمېر افغان خبریالان وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د خبریالۍ کار له زندان او شکنجې سره لوبې او له ګواښونو سره مخ کېدل دي. په پلازمېنه کابل کې یو خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
د یو خبریال په توګه زه ډېر سخت اندېښمن یم. هر څوک چې د دوی صفت نه کوي، د دوی په روایت کې هغه باید ونیول شي، هغه باید شکنجه شي. په دې شکل زه فکر کوم کوم له افغانستان د بیان ازادي د خبريالانو د کار تقریبا مخکنیم چندان وضعیت خنو خو که دغسی لړۍ دوام کوي بیخي د بیان ازادي په بشپړه توګه د له منځه تلو ګواښ سره مخ دی.
یو بل افغان خبریال چې په لوګر کې یوې سیمه ییزې رسنۍ سره دنده لري او دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د سختو قوانینو له امله آن په ډېرو عادي موضوعاتو هم خبر نشي جوړولی.
ټول هدف دا دی چې د رسنیو له طریقې د خلکو غږ خاموش کړي او په تدریجي ډول دا کوم ډېر کمزوري رسنیز فعالیت چې اوس په افغانستان کې دی په تدریجي ډول له منځه یوسي. موږ خبریالان په ډېر سختو شرایطو کې له افغانستانه بیا هم خپل تعهد ساتلی.
په همدې حال کې په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم د یادو خبریالانو نیول غندلي او د دوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. دغه فدراسیون په یو اعلامیه کې چې نن د جولای 9 خپره کړې د رسنیو ملاتړو بنسټونو غوښتي چې د افغان خبریالانو د خلاصون لپاره هڅې وکړي او پر طالبانو د فشار له لارې د خبریالانو د خوندیتوب هڅې وکړي. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې پر رسنیو او خبریالانو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې لامل یې یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه په ټپه درولي او د غراس ډیر شمېر خبریالان او رسنیز فعالان له دې هیواد وتلو ته اړ شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیت تجمن دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا وطن بیوا د مې د درېیمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت سبت په اعلامیه کې ویلي وو چې په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ګواښ نیونی او بد چلند سره مخ کړي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویري ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلی شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو د روغتیا په اړه باندې راپور یو تازه سیړنه ښایي چې د زرغونه چاپیریال پراختیا ښایي مازغه له هغه موضرو اثراتو خوندي وساتي چې د هیرېدو یا یاد فراموشۍ د ناروغیو عوامل بلل کی. د ناروغۍ په نړۍ کې د مړینو هم لوی عامل بلل کی. په دغه اړه جزئیات د احمد تکل پر راپور کې
د ساینسي راپورونو په نوم خپرونې د هغې څېړنې جزئیات خپره کړي دي چې وایي د زرغون چاپیریال پراختیا ښایي د انسان ماغزه له هغو مضرو اثراتو خوندي وساتي چې د هیرېدو او د عقل د زوال په څیر د ناروغیو عوامل بلل کیږي. په څېړنه کې د یاد فراموشۍ او ناولي چاپیریال د ارتباط په اړه ویل شوي هغه څه چې لیونتوب یا د عقل زوال بلل کیږي، د حافظې د ورکېدو، په فکر کولو کې د ستونزو او د مسایلو په حل کې د ناتوانۍ په څیر د هغو اعراضو مجموعه ده چې نتیجه یې د پیژندنې یا شناخت کمزوري ده. ایډي یا د الزایمر اړوندې ناروغۍ د هیرېدلو هغه بڼې دي چې په نړۍ کې د مړینو اووم لوی عامل بلل کیږي. اوسمهال د نړۍ په کچه شاوخوا 55 میلیون انسانان په دې ناروغۍ اخته دي او اټکل کیږي چې تر 2030 کال پورې د دوی شمیر 9.5 میلیونه او تر 2050 کال 109.5 میلیون کسانو ته ورسیږي. سیړونکي باور لري چې د هوا ناولي کونکي عناصر په مغزو کې د اکسایدي فشارونو او د عصبي رشتو د التهاب سبب کیږي چې نتیجه یې د میتابولیزم بې نظمي، د زړه د شریانونو د وضعیت خرابي او د حافظې زوال وي. د امریکایي سیړونکو یوې پراخې مطالعې ښودلې ده چې لښنه چاپیریال سره نږدې ژوند د حافظې په زوال او لیونتوب پورې د تړلو ناروغۍ ګواښ راکموي. د دې سیړونکو په باور له طبیعي او زرغون چاپیریال سره د ګوندیتوب په نتیجه کې استرس او رواني فشارونه د فزیکی فعالیتونو په مرسته کمیږي او د چاپیریال د ککړتیا له کبله د ناوړه اغیزو مخنیول کیږي. د دې څېړنې هدف دا دی چې د چاپیریال د ناولي کونکو عناصرو او د عقل په زوال پورې د تړلو ناروغیو ترمنځ ارتباط وموندل شي او د چاپیریال د لا زرغونولو پر امکاناتو غور وشي. د دې څېړنې اړوند معلومات د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ له 122 هیوادونو څخه راټول شوي وو. څېړنه اټکل کوي چې د حافظې د لاسټللو د اړوندو ناروغیو له کبله د مړینو تر ټولو لوړ شمېره په جاپان کې او ورپسې په ایټالیا کې و، خو تر ټولو ټیټه کچه په قطر او متحده عربي اماراتو کې و.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
په داسې حال کې چې په خوست ښار کې د لویو سړکونو او لارو له کبله هر وخت ګڼه ګوڼه وي او خلک د تګ راتګ لپاره د ستونزو سره مخ کیږي، ځایي چارواکي وایي دغلته د ځینو سړکونو په جوړولو لاس پورې کړی دی. ځایي خلک هم غوښتنه کوي چې ښار ته تلونکي لارې باید سمې او معیاري جوړ کړل شي چې د خلکو تګ راتګ آسان شي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکړي.
خوست خاریان وایي کچیر موټرو او پل خلکو لپاره خار ته داخلیدونکي او خروجی لارې ډیر شي نو خار ته پتاګ راته کې بستونځي کمی شي. د خوست د ټینډي پیرانو اوسیدونکو عنایت الله مشال رډو ته ویل
دا خرابازي وو په دې خاطر چې دا بازار کې رش جوړیږي، خلکو ته ډیر تکلیف وو، مریضون بو پدانی اوس خروالی لګیا دو د سرکونه جوړوي، د سرک د نور سرکونه دي، تختبه کې سرک ده، داسې مطلب دی سرحدي غسر لیوی سره پاغه ځای کې سرکونه دي، نو دې سره به د ښار ډېره زود شي که چا سره مریض وي که چا سره نور څه تکلیف وي. دا ډېرې ګټورې او ډېرې فائده مندې دي د خصمشتو لپاره.
په دریو پړاوونو کې د خوست ښار په دې پیل شوو پروژو چې ټول وش پته میلیون افغانۍ لګښت راځي ودانیزې چارې به یې پنځه میاشتې وخت ونیسي. د مسؤلینو په وینا د دې پروژو په پلي کېدو سره به ښاریانو ته اسانتیاوې ډېرې شي. د پلي کېدونکو پروژو یو فني انجینر جاوید جمشید وایي
دغه پروژه اول سوه اویا متره سرک اوږدوالی لري، دوه سوه شل متره د کنکریټي سرک لختې اوږدوالی دی. د دغې پروژې په تطبیق سره به انشاءالله ښار ګڼې ستونزې حل شي، ښار به پراختیا پیدا کړي، د ښار ګڼه ګوڼه به ورسره کمه شي او د ښار ښکلا کې به رغنده مثبت رول ولري.
په ورته وخت کې د خوست اوسیدونکي له ښاروالۍ او نورو بنسټونو غواړي چې د ښار د پاتو سیمو د سړکونو او د اوبو د کانالونو اساسي رغونې ته هم پام وکړي. د خوست یو بل اوسیدونکی اسماعیل وایي
مخکې کامل یارې وي، اوس ډېرې لیارې دي، داسې وخه چې خصولې پر غاټه بودی دو د کوم سړک چې پوتې دي موږ د ښاروالۍ نه د خوستو د انجینرو نه یغنه دا غوښتنه ده چې ښه سم جوړ شي، لختې ښه سم په ښه جوړ شي په صحیح توګه، کوم کورونه چې پوتې دي هغه د زر تر زر کورونه.
بلوری ته د خوست خاروالۍ مسؤلین د خلکو او خاریانو غوښتنې پر ځای بولي او وایي د سږنی کال په بودیجه کې نورې پروژې هم په پام کې نیول شوې دي. دوی له خلکو وغوښتل چې د ښار د جوړیدونکو پروژو په ساتنه کې مرسته وکړي. خوست ښاروال مفتي شهزاد نور راشد وویل
سکل مکه تقریبا شاوخوا نوي پروژې وړې او غټې نیولې دي، څه تقریبا دې قیمت سره راځي 380 میلیونه شاوخوا سره راځي، نو ان شاء الله موږ ورسته بیا هم اطمینان ورکو چې موږ خپل پر هڅه کوو. له اولسم غوښتنه دا ده کومې پروژې چې هغه سرته رسېدلې دي جوړې شوې دي باید ورسته موږ سره پدې کې همکاري وکړي دغه ساتنه وکړي.
یاد دیوی د خوست ښار تنګه ساحه او تر اوسه هم د ښار ته د دخولي او خروجي لارو کموالی، د ځینو کوڅو او سړکونو خاموالی او د ښار د باراني اوبو د وتلو لپاره د اوبو د اړتیا وړ کانالونو نشتون د دې ښار له مهمو اړتیاو بلل کیږي او په دې ښار کې د سوداګریز پراختیا او استوګنیز اسانتیاو په مخ کې ستونزې جوړې کړې دي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري، او ریدل او لیدل یې مهرم.
او اردن کو سو زنگڑی راپور تا بلکہ مرکی ترازو د نوخار سمی اللہ وای چ دری ورونه وجل شوی او هغه ځان هم خوندی نوینی. سمی اللہ د نوخار اوسیدون کې کلو نورستو د مې په خره کې لیټلی وطن تا سن شوی ده. نموڑی سره زمنګ همکار داود خان خبری کړی دی، راځي چې دا خبره وو.
بزو خپل بهر اوسې د مایټلی کې سمار مشر ورو ما سره ټلی کېو او کشر ورو مو سای پرس کې سټډیو اوس موږ روان شو دلته کې پاکستان ته. اما وادو وادو د پر راغلی یو دغه سي او وادا ټین شو په خوشالۍ هر سو شو په دینه پسې موږ یې نکله ژوند کې زما کو بس هغه غنه پیل تقسیم شوی و ټول ته هر خپل خپل سټامونه ورکړو هر چا دوای خیر هر څه شو. موږ کلی کور چې کومه پلار نه کور مو ولته غم قاضي هر څه موږ کلی کور کې موږ پلار چې دفن شوی دی هغه په کلی کور سره بار خپل دیره ده هغه کې شوی دی. موږ کلی کور موږ بس په درشتم تاریخ باندې شو پی روانو ما کشر واپس لو
په درشتم د جولای باندې مطلب دادی
دی میاشه دی میاشه درشتم تاریخ باندې روانو مشر موږ درشتم روانو زدا وشتم ته شتم دغه روانو غنا ایم ایرا ته اوس دې فلال چم دلته کلی ته تریونو هغه نیکو ترم سب خبرو کې داسې لږه باندې کوشش سب سامانت بھی منی کبیر کرو سے پیسی آگے کہ انا سلور لکھ روپے سے ایسے پانزو سرے بھی رکھر کے درینیم لکھ روپے پاتے بھی نواغو تھی ہم منی کم مردی ماتا امانت رہا بہتے بھی تزیڑی میڈے بھی کچھ نہیں در کم دا سے نبی ہم مجھ سمجھا ہوا لے تیرکتار سر خلق بھی بتمیزی خبر نکی دا سے نکی بس جوی بھی چیرہ اما پلار سر لگے خپل نکی سر بھی نہیں لگیا با پدر کا ٹیم کی دزی شور ہو کے
دا اتا ورون چھو اغی دے تر سر خبر کولے نو اغزوی پدی مانی غصہ شو
پدی مانی غصہ چھو لکھ خپل نکی طویل دا خبر نکی چھو ما پلار تلگ موجود ہے اغه چره والے تروم چره والے نکوم چره والے خلک ربانه خبر ول وس په ټیم کې امار ورو ډیر مينتونه کول پوښوي تر چره مو ول ته مشت تغلی مو ته ول ته تاسو خوشحالي تر غلی زکه چې مشت تر غلی مو ته ته غوش شرکان هر سر وړي تاسو لیدل تا غوش له په دغه ټیم کې وسه کل زوی چې کوم ده وړي کې ونه کې بازار ته مو کار نو کې تمان چې ټول وړي وي بلوډ وړي زموږ چې هر کا ته خبر نه چې په دې خبره باندې انسان دس کوي خو یو نو پټول کوي تمره یې شنو په دې خبره کې
سرا
ټول تر سامان سره دی وو زکه دی والد سب چې کوم دی کنه نو خپل ناراض کو ته مخ کې جواری ډیر کولا خو شو بل به ټیکسی م چل جواری به کولوس پر ټیکسی م چې چل زوی ټیکسی چلی بس زوی ټیلر سره کار کوي جاړي مزدوری نه پدې و جو باندې چې کوم دی مونږ ته ډیر حاصل درل شي دی ولې کامیاب شي بار یورپ ملکونه کې پراته دي او ګاډي دي کورونه دي دا ټول حسد د وجه
د ټولي خبرې چې کې دي نو دی کلی کې داسې سوک نه و چې دی منځګړتوب کړي وي منستره غلي وی دا مسئلے حل کړي وی اکثر خو خلک دا حل کوي کنه
ورتناسو کنه ورتناسو ورشه خلک ورتناسو لکه هغه چې کوم دی هغه لکه وی توبونو جوړاو نو خدای مونږ نو بل سمونه مور چې غواړي خو دې په آرام شو بس هغه چې کوم هغه دومره چې غواړي والي والي اوس په دغه ټیم
او دا څه وخت وو
هغه ژوند یې وسور غلی و دا وختونه هغه جوړ ټیم
مانکی
شریف ترور پلوسی بالا چکم دے ایریا بادر بابا ندی نوشہرا پلوسی وادی سر نیزدو مانکی شریف ایریا راجدی چرگان مراواغ روٹے مراواغ شہر سمگ دے مونگ خپل پخپل زان نراواغ شتر مونگ ورطا بیلو چراشی چا پروگرامو کو پوش ویغی
باہر تلی وی یورپ تا
یورپ
کے تقریباً سمرا وقت
ما زه اټلی ته تلم په 2000 کې
2020
کاروبار
زما رور مخ کې خپل ریسټورنټ او اوسه پوره چلیدو خپل ریسټورنټ بل کور او ریسټورنټ اوس چې کوم دی ریډ کراس پیژني او هغه خپل ریډ کراس کې کار کوي رور مې
په اټلی کې پر ریډ کراس کې د کار کولو
اټلی ریډ کراس کې کار کوي
او بل د دې کې نمونه راته والی چې ستاسو د ایرونو سس نمونه
زما ټول مشر رور وکاس خان او د هغه عمر 29 سال لکه اوس 98 پیدایش او د دې بل عباس ددن نن میو زما چې کم دی زما 2000 او زما د کشر ورو چې کم هغه 2003
تاسو چې کله د اټلی نه راتلی پلان مو جوړ کړی چې موږ به کلی ته ځو ظاهره د ستاسو په کور کې خوشحالي وه نو ستاسو په ذهن کې داسې کومه خبره وه چې موږ سره به داسې یوه پیښه کیږي لږ ډېره خطرم درته وه که نه وه
لکه موږ ته خو دومره پته وه چې دا ترم موږ نه حسد کی نه کوي حسد د کې زړه کې شته او مونږ کوتا ته مو چې مونږ د سټم کې دا روټې دا پلان دا سټم مونږ کړی دا مونږ د دې لپاره کړو چې را مونږ ته خلکو دا تر چم کم نه دي تر ځامن زه تر مثال خو د پلاری پوه شو مونږ بیا بیا دا کوم مې را مونږ نه په خبر خفای یا څه خبرې وي پوه شو یا څه نور سم تاسو په کار وي مونږ تاسو بچی مونږ تاسو ته تابعدار لکه تاسو مونږ ته داسې دي ظاهر نه کا
دي خو بکله تاسو نه داسې ظاهر د خلک یورپ ته لاړ شي کنه نو بیا دا څه خلک تینه پیسې غواړي یا وته وي ما ته دومره پیسې راکا یا ما بوزا پاغي باندې کله کله خفشي داسې کم خفغان خو بد دینو
نه نه دا چې خپل را لمه د دی واکې نه دور زی پیلا د پلار ته ما خپل وي مې دا ستر د زو واپس روانم د زو پاسپورت درک زو ول د هو کم داخله ما خله ورته کم کنه یورپ سایت یا سایپرس ته شو یا یورپ ته شو پوښې بس کتالی به کړي یا د سایپرس ته ورک پرمټ شو نه زو بل خپل از جو باسم خو په خوشحالي په هر څه کې دل ولګه د جوړو نو خو خدای خبر چې ته پزړه کې زمونږ د پاره شو
او سمي الله اوس تاسو فیملی کې څوک پاتې شو ستا چې کوم نږدې فیملی ده نو ستا خو دا رونه وکنه درې یوازې
نو بس فیملی کې خو دا داسې چې موږ سره چې کوم دی یو کال په موږ سره هیڅ څوک نشته زه خپل یوازې یم فلال
او د دې استاد ورونه چې د دې خو به کورودانی به امبې کنه
د دې کور والا وې پښ زمو د مشر ور کور والا هغه پات شو دل تر زره او بل چې کوم عباس خان دا غو بچی دی دو بچیو مخ کی کنه او خدای پاک ول پرون به یو لور ور که خدای غي قصور سوچ دا غي پلار دا غي د پیدایښت مخ کی دي ظالمانو قتل کو
خدای کسان خو پولیسو نیولې دي کنه نو اوس تر اوس سر تفتیش روان دي تاسو ته پولیس والا سوي چې رس کیږي او زما خیال دی که کسان خو خلاص هم دي
زه دا خبره کوم چې یاره دا سلور کسانو مجرمان یو مجرم په کې بار ګرځي زه دا ویم چې یاره اوسه پورې ولې گرفتار نه کو آیا دې کې پولیس کمزورې دی دې کې نور څه وجه ده ولې ما ته مجرم گرفتار کړی نه زه انصاف غواړم ما ته به انصاف څوک راکړي دوه ورځې چې کوم دی ریمانډ په دې کې شوی دی دا د څه چرګې نه دی وجلې زما ورور یعنې قتل کړي دي درې نو دا ولې کمزورتیا ولې ده
یو پولیس تفتیش نه تاسو پولیس سره په خپل باندې رابطه کړی ورغلی یې کنه
به تاسو د سره رابطه ما به تاسو سره کو چې رسه چلو کو د لاسیر تر اخی ولې په د لاسو خو نه ده کنه ما ته خپل ځان خطر زه تاسو سره نن خبرې کوم ما ته ګینټه په ځان پته نه لګي یو کس بار دی وړي نه گرفتار ما ته خطر ده کنه زما ځان ته خطر ده کنه ما ته سکیورټی نشته ولې زه بار نه راغلم ما ته ولې سکیورټی نه راغی زه دلته کې زم مدعی ما که په ما ته چلو شو ټول کیس لاړو کنه ولې ما ته پاکستان حکومت څنګه کوي ما زما
او تاسو یوازې پولیس سره رابطه کړی کنه بل چا سره هم رابطه کړی خارجه وزارت سره یا بل چا سره هم رابطه شوی دی
ما لږ څه دلته کې نه بار نه شم چې زه څه یم زه دلته د تغییر مزر زه یې کوم زه ګیر په دې کوم چې سمانه پس به زما د مور سکیږي ما سره دا مخ نه دی
او تاسو د حکومت نه او د یعنی د پاکستان د حکومت نه څه قسمه پروټیکشن غواړي څه قسمه توقع تی نه ساتي چې څه وشي
زه دا غواړم د وزیر اعلی صاحب نه د گورنر صاحب نه د آرمی چیف نه او د نور ټول نه غنا لکه څومره د وزیر لگان دی او د نور کم پولیټکس والا دی وزیر اعظم صاحب دی او د نور چې څومره د تاران دی کنه دې نه یو ریکوست کوم او شو چې ماته دې انصاف ملو شي زما ضرور قاتلان کم دی اغه له خپل سزا ملو شي او شو او نور ورته ځکه دا یو کس بار دی دا ولې نشي گرفتار وي او ماته پروټیکټ راي
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.